پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمریز موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کی.
کلمړی دا خبرونه سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچ یووالي کمیټې په پلویانو تشدد کړي. په بلوچستان کې په دوو وسلوال بریدونو کې څلور پولیس سرتیري او څلور مزدوران وژل شوي، او د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې پولیسو پر هغو بلوچ مظاهره چانو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکه خلکو د منډل لپاره احتجاج کوو. د کمیټې مرکزی غړي صبغت الله شاه بیگاش پی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې بوهن کې غاسې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً دو گھنٹوں سے
وہ سریاب سڑک باندھے دشوخوا دو سات رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستھی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او حس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دام حال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمنش تن لری.
کمیټې په کوټه کې په تازه نخټو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان رسولو تور په ریاستی ادارو لګولې. خود کوټې کمشنر دفتر د مار په 28 په بیان کې تور پوری کړی چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو ډاکخانی ودانیو او ترانسپورت اډو او ګاډو ته زیان رسولې دي. د بلوچستان کمیټې احتجاجي پرله ترنن سهار پورې ځنډولې دي او د راتلونکي لپاره به پریکړه کوي. دا نخټې له هغې وروسته شوې کله چې پولیسو د مار په 28 سهار پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشره مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوچي تر نیول کېدو وړاندې د 28 مارچ په شپه مشال ډی ته ویل چې پولیسو د دوی پر سوله ییزو مظاهره چانو ډزې کړې دي او د دوی درې کسانې وجلي او 14 نور یې ژوبل کړې دي. خو د بلوچستان حکومت بیان شایدرین رسنیو ته په لیګلي بیان کې تور پوری کړی دی چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیري په ګډون لس کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان په نوشکي کې پرون وسلوال برید کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د نوشکي انتظامی چارواکو ویلي چې دا پیښه د خالی پښپا د نوشکاب آباد سیمه کې رامنځته شوې. د چارواکو په خبره دا معلومه وسلوالو پر پولیسو برید وکړ چې په نتیجه کې یې څلور پولیس سرتیري وژل شول. تر دې مخکې د بلوچستان په کلات کې په یو برید کې څلور مزدوران هم وژل شول. دا پیښه هم د خالی پورس رامنځته شوې. وژل شوي مزدوران د پنجاب صوبې دي. د دغه بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنۍ ځنډ وروسته د مارچ په 28 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان پلټونو وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 28 مشال اړوند په استبولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني استاد لرونکو مسافرو ته تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. تورخم دروازه د فروری پر 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته طالبان حکومت سره د ځواکونو ترمنځ په سفري نقطه د نوو پوسټو جوړولو په سر راپورته شي بلانجې لوجې تړل شوی و. د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د دوړو خو د قبایلي مشرانو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ تر خبرو تر وروسته د مارچ پر 19 نیټه هغه لاره یوازې د بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاص کړل شو او ټاکل شوی و چې د مارچ په 28 به د مسافرو لپاره هم خلاص کړل شي. خو د مارچ پر 28 د پولي په انتظامی سیستم کې د تکنیکی خرابې له کبله مسافرو ته اجازه ورنکړل شو چې تګ راتګ وکړي. د په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې لیدلي. طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د وزارت وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د مارچ په 28 په ترسره شوې لیدنه کې په دواړه خیزه معاملاتو ګټورې خبرې کړې دي. بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په ایکس پاڼه پکې په یو راپور کې کړي غوښتنې کړي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو په زده کړو بندیز دی فوري لغوه کړي. د طالبانو حکومت د بخنی نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې سندې دی ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسي نن د مارچ په درویشته مسهار وختي په اوکران کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړي چې پکې ملکی وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ نور هیوادونو د احتمالي اوربند په اړه بحث کوي او یو ورځ مخکې د جاپوریا په سیمه کې په یو برید کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول. چارواکو ویل چې د اوکران د هوایي دفاع لخوا د ویشتل شوي ډرون ملبا په پلازمینې کې په یو اپارټمنټ پریوتی او د اور لګیدو په نتیجه کې یو ښځه وژل شوې او شاوخوا دیش کسان یې له سیمې نه وتلو ته اړ کړي. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په رواره پرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بروچ یکجهتی کمیټې او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نه وخت پورې روانه وي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوډ وایي ریاست له بلوچستان سره د زور کولو پر ځای باید د غوي خبرې ته وکړي.
په زور بلوچستان اوس غي د نن سره نشي ساتل نشي روانه ولې بلوچستان سره به دې خبره خامخا کوي. دا خبره ته بغوک دي.
په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي چې هغه دروازه له افغانستان سره د تګ را تګ لپاره نن هم خلاصه ده. پرون افغانستان ته تلونکو کډوال مشال ډو ته ویل خوشاله ده چې د یوې میاشتې تر تکلیف وروسته ورته خپل هیواد تګ زمينه برابر شو.
ډیر زیات به خوشاله سلو راش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وایي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاشت تا وټلو کې پراته وو.
او د کورمه د زینو سیمو سیدونکو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال دوی ځوروي.
تقریبا 100 نه زیات شناختی کارتي وريدي دا شوندي موبایلي صدا هو ټچ موبایلي خلکو نه وريدي.
هله د مشال رادیو سره اوس اورنه موجود راځو. د بلوچستان په کوټه کې د بلوچ شګجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نه وخت پورې روانه وي. بلوچ فعالان ادعا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري ژوبل کړي دي. بلخوا د کوټه کمشنر پرون په بیان کې وویل چې د بلوچ احتجاجانو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې پر ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مارنګ بلوچ سره تر څنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا د مارچ پر 28 د بلوچستان په یعنی پرون د بلوچستان په نوشکی او کلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جلاجلا بریدونو کې څلور پولیس سرتیري او همدارا څلور مزدوران وژل شوي دي. د بریدونو ذمہواري لا چا منلې نه ده. تفصیل نیاز علی راکوي.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28 تر شپې نه وخت پورې د اخو ډب پیښې لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي سغیبت الله شاه بیګا د شپې نه وخت په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي او کې به اونکي ګیسې کارولې او ګڼ شمیر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی د شوخوا 2 ساعت رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریا ستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کی گیس کارول کی گی. او دارا پورو نشتا چ گن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او ہس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دا محال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمن شتن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تور ورستو دا کمیٹی پغڑو تاوتریخوالی پدی پیخو کی سرکاری او شخصی ودانو موټرو او دکانونو ته ور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستی دارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي. دیوائی دا پولیسو دا کریک ڈاؤن پا محال هغه کسان هم لزان سره راوستی وو چې مخونه یې پټو. هغوی د خلکو گاډو او دکانونه سوځول. موږ دا وایو چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په موږ پوری کړي. زموږ پر لت پر امن دی. پولیس او امنیتی ادارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړي. جوبل کسان روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زموږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال حال دوامدار وي.
احتجاج درنه اور په یوه ځای مرتب جاری رہے گا.
د بلوچستانو کمیټي په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمه تر سهره ځنډوي او د راتلونکي لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي. بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په درشتمه خپور شوی بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او د خانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي. په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یکجهتی کمیټي مظاهره چانو ترمن د تازان خطي په داسې حال کې شوي چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځ د پولیسو سره نښتې په مهال وجلې شوي وو. د بلوچ یکجهتی کمیټي په وینا چې د مارچ په 22مه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ پلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیه د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغستې دي. خو بلخوا د کوټې کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې دا وکړه ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او سلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 ام پی او د لاندې نیولې شوې دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوې دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران د سیول روغتون پر حملې او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي، خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوې دي. د جمعې پرز بلوچ یکجهتی کمیټۍ د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروسته د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي. بلوچ یکجهتی کمیټۍ هغه مهال دا وکړې وه چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې درې کسان یې وجلي او تر دیارلس زیات نورې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دا وکړې چې دا وجنې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی. د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په غنو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغه شخړو او جنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پښپا په غنو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پښپړه توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په اعلامیه د بلوچستان په غنو خارونو کوټا مستونګ قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 22مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سختې نیوکې کړې او د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دیاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
بلوچو کیسه چې کومه ده دا اوس هغه ته رسیدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي. تشدد یې مخکم کړی دی، هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی، هغه کمزور شوی نه دی. په زور بلوچان اوس هغه د ځان سره نشي ساتلې، نشي روانولې. بلوچان سره به دې خبره خامخا کوي، دغه خبره ته بغوګ دی، دغه په خبره به هغه له اختیار ورکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو نا امیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی، هغه زړورتیا او خودا یوازې د خپل اولس غږ شوه خو بدل کې ونیوله. بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 22مه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوی دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي. د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادق آباد سیمې سره دی. په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل ذمہواری تروسه چانه د منلي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړې او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوسخوا په خپور شوی بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی، د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پر تورخم دروازه د قانوني اسنادو لرونکو مسافر تګ را تک دوام لري. د خبر په تورخم کې د پرلرنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې افسر ګل رحمان پرون مشال لوتا وکړه. بلخ افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال لوي سره په خبرو کې دروازې په بیرته خلاصېدو خوخي ښکارا کړی خو ویلي چې تیرا یو میاشتې سختې وګادلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو تورخم دروازه د فبروري پر 28 په دې تور تړلې و چې ګواکې افغان لوري په ممنوعه ځایونو کې نوې پوستې جوړولې خو طالب چارواکو د پاکستان د اقدام د دروازې ترلو د اقدام بي جوازه بدلېو. فرهاد شینواره رپورت راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د سار نظام فعال شوی او د مارچ په 28 نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلې دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حالات د دایمي هم داسې کلاو لري رش خو زیاته لري رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای مریضان دي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو یو میاسل تا وټلو کې پراته وو نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره د لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو روزي میاش مبارک میاس دا خدا اخترونو ته کور ته زی مریضان خپل کورو ته ځان رسي مسافر خپل کورو ته ځان رسي دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خانویل چې تورخم دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاص شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میش نیمه وشوه چې هم داسې ټول خلک ناستي ډریوران ناستي کلینډران ناستي مکمل بندو خامخا خوشاله اوس په معلومات کو چې مونږ د ګاډو کار کو ترانسپورت کار کو مخپل ګاډي لیګورا لیګو چمن باندې به خلک راتاوېدل په کوټه به راتاوېدل داسې ډیر تکلیفات پاو غنه مریضان وي بده کې مسافر وي پکې مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي کانټینر دی لوډینګان دی ټینکر هغه طرف ډیر اثر و مو.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19 نیټه بار وډونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 28 نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې و. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نو تاسیساتو کار بند شوی په تورخم کې وربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 3 4 6 9.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د کورمه پیوش مې سیمو کې د محل د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوی درې یو باغ سیمو د عملیاتو پر وخت امنیتي ځواکونو له خلکو موبایل ټلیفونونه او شناختي کارتونه اغېستې دي. ځای خلک غوښتنه کوي چې هغه شیان دې ورته واپس کړي. بلخوا چارواکي ویل ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارتونه ځکه اغېستې چې د کورمه د نام نه په پیښو کې د هغوی ښکېلتیا او یا هم نه ښکېلتیا پرې ثابته کړي. تفصیل تاریخ او رغزیرا کوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لاس ورځ وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوی شناختي کارتونه او ذاتی موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توپ خان مشال لډیو ته د خالی پر زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنړې بریټ تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختی کارتونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته نه دی حواله کړی.
آرمی سره هغه 11 مارچ باندې کومه پریشانو اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارت او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد دا وکړو. انا ورسته شناختی کارت یولي او خالي واپس کوو کې سکول نه او تقریبا 100 نه زیات شناختی کارت وړي دي. دا شوندې موبایل صدا هو او ټچ موبایل خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نه هم ماش پر امنیتي ځواکونو د شوی وسلوال بدلا منا درې عسكر مړه او سلو نور جبل شوی ول. دا په خاطر هغه مخه ترغلې و چې په ګوندلی بابا او درانه شګې کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. کچو هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیری په نخښ شول د عملیاتو دایره تر سرخوی درې وغځیدله. د سرخوی درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختی کارتونه ورنه اخستل شوي لخپل علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې باندې یوازې پر شناختی کارتونو خلک پېښودل کېږي خو له دوی کارتونه اخستل شوي دي.
نو په دې علاقې کې دلته خلک شاسو هغه په خبر ته ضرورت پېښېږي او هغه بیماری ویرندوري وي یا بل څه پسې پېښور ته کوهار ته یا بل یو لرې ځلې ته شهر ته تک پېښېږي هغه لږې شناختي نه بهر بالکل کار نه کېږي. خامخا شناختي کارت لازمي دی ځان سره ولاله.
په کنډلی بابا او درانې شګې کې تر هغه پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافلې وسلوال پر دوشلو. کڅو هم یاد پېخه د کوزی کورمې په اوچت او مندوریو کې شوی و خو پر 16 فروری تر وتلو پس پوز او ملشي ځواک په کندلی بابا او درنی شګې کې هم د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کندلی بابا درنی شګې باغ او سرخوی دارې کې دا وخت پوزي عملیات ودرېدلې دي. خو په اوچت مندوریو چارخېلو ډاټ کمر او بغن کې لا جمع ورځې د وسلوال پر ضد پوزي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبلي یو مشر خیالي رحمان او رغزه مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختی کارتونه تر اخستلو پس خلک لکړو سره مخامخ دي بلکې کورونه وران شي په سوونو کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غوډره ګټو د پاره خپل کورونه پرې خو دو خو سو واپس راتللو نو درو غنټو کې هغه کوم کورونه او کلی او هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړی وو او بازي کورونو ته بمونه کیندو ولي او بازي کورونو ته ورونه لګولي سره د ډاکو ډاکو سمونو. نو دی تاسو ته خپت د ساج کې کوم غربت ته مو لکی کی
بل خو په دغړه د پوز عملشي زوګ دریز موږ نه دي تر لاسه کړي. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانې خبر شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې شروع شوی پوزي عملیات د خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چټوله منطقه د بدن سره مخ مخ کړي. چارواکي ویلي په کندلی بابا او درنې شګه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پنا ملوي دلا. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دارا کې له خلکو اخستل شي به موبایل او د شناختی کارتونو څارنه تر کېدل پس بیرته به ورته حواله کړل شي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 15 15 شپېته او 1800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
پختون قومی جرګه وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت افریدي مشالډو ته ویلي حکومت باید تر هغه پر ضد خبرې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي او مدني فعالان په اعتماد کې واخلي. د پښتنو قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګلم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بدل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې وه. د چارو ځینې شونکي هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید د ترهګرۍ پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په صلاح مشوره یوه کوټلې پالیسي جوړه او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 13 د پاکستان په پارلیمان کې د هغه هیواد د امنیت په تړاو په یوه غونډه کې حکومتي او پوځي مشرانو پریکړه وکړه چې د یوه سخت یا هارډ سټیټ په صفت به ریاست اوس سختې پالیسۍ جوړوي. د شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23 مشال لړو ته ویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډه نه موږ دا غنو چې دا کومه پالیسی ده د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه تخلي نورم ځان ته لارې واروي او دې نه څنګه جوړیږي دا تمامه ته وایي چې وشو اقتصاد ته باندې تر څو چې دا پالیسی بدل شوی نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دم تم نشته چې سمون برا شي، بلکې دا کوم سلسله چې په مخه کړی دا د کومې لپاره چې نور اجازه ته واستې بنا نور ته وایي جوړیږي دې نه نور به د منی جوړیږي دې نه نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتونکي پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم نوځ چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بل نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده، ولې مرتب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي. چې څومره موږ ګورو یو خوا حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو تر هغه هغه پیښې او لړۍ چې کوم ځخم نور سیوا کیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوي دغه څه نتیجه راوتي او اختیار خوده کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلیمان سره یا د جمهوریت کمی اداري دغه سره نشته.
د پارلیمان قومي سلامتي غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شوی او بیا د قومي جرګې ویان برکت افریدی وایي زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواری لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی. خلک چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی دي. نو اپریشن یې حل نه دی، په طاقت نه کېږي، د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړیږي. نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کومې دي هغه به خیره ونه وځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلیمان کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او د غونډه کې پاکستان د یو سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په صلاح مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو دا اردن کو پیښور کی دادی دا گرمی دولس نیمه بجه شوی لند خبرونه با لگولای ازبارو.
د افغانستان په کوټه ښار کې پولیسو پر هغو بلوڅ مظاهرینو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوڅ د خوشی کولو او لادرکه خلکو د منلو لپاره یې احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړی صبغت الله شاه بیگا شپې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوښکې بونکې ګیسې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټې کمشنر دفتر د مارچ په 22 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهرچیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو ډاکخانې ودانیو او ٹرانسپورٹ اڈو او نورو گاڑو تا زیان رسولی دی. دا بلوچستان کمیٹی احتجاجی پرلت ترن سہارا پوری جنڈا بولے او دا راتون کی لپارا با ریکڑا کبھی. دا بلوچستان پر نوشکی کی پرون و سوال بل کے سلور پولیس سرتیری وجڑ شوی دی. بلخوا دا صوبی پا خلات سیما کی پا یو وسلوال برید که سلور مزدوران هم وجل شول، دا پیخا هم دا خالی پاورس رامزده شبی دا. دا دوالو بریدونو زیماواری تروسا پوری چانده منلی. دا پاکستان افغانستان ترمن د تورخم دروازه له 9 ورځنی ځنډ وروسته د مارچ په 22 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان پلټون وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 22 مشال لوی ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني اسناد لرونکو مسافرو ته تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. دا بخنی نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوی تعلیمی کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونی له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خو دي. دا خبره د دې سازمان د جنوبی ایشیا څانګې پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې کړي او غوښتنې کړي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو په زده کړو بندیز د فوري لرې کړي. د طالبان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسیې نن د مارچ په 23 سهار وختي په اوکراین کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې ملکي وګړي وژل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونو سه بل موجود اوکراین د سومی سیمې اوسیدونکو د روسیې د دوامدار بریدونو له ویرې خپل کورونه خوشی کړی دي. د پتا سیال کې د مارچ پر 13 د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره پر دې سره شو چې راتلونکو ډیر شورز لپاره به د اوکراین د انرژي تاسیسات او ملکی ځایونه نه پنهخه کوي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلی دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې 10 ورځنی مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومی ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو تر شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومی کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلی په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زمونږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومی له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومی ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د یوشتمې په لومړیو ساتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکټرانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس او د زینو ججانو ترمنځ د ټریبیونل د غړو د ټاکلو پر سر اختلافات زیات شوي دي. د های کورټ درې ججان ادا کوي چې قائم مقام چیف جسټس د ټریبیونل د غړو د لیکولو پر ځای د نورو هغو د ټاکلو اختیار نه لري. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې اختلاف په نتیجه کې د های کورټ چارې اغېزمنې دي او حالات نور هم خرابېدای شي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس او سو ججانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي، چې له وجې په های کورټ کې په کار باندې د اغېز پرېوتو ویره ده. د های کورټ درې ججانو ویلي دي چې قائم مقام چیف جسټس د های کورټ د ټریبیونل د غړو اخو کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري. په 13 مارچ د پاکستان صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس سرفراز ډوګر په مشوره د ټریبیونل د درې غړو جسټس طارق محمود جهانګیری، بابر ستار او سردار اجاز اسحاق خان د ټریبیونل نه لرې کولو، او د هغوی په ځای جسٹس خادم حسین سمبرو، محمد اعظم خان او راجا انعام امین منحاس د ټریبیونل غړي ټاکلو امر کړی و. خو د ټریبیونل په خوانی غړو په یوه پریکړه کې وویل چې د های کورټ قائم مقام چیف جسټس او یا صدر د ټریبیونل د غړو لری کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري، ځکه به دوی خپل کار ته دوام ورکوي. د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل د ماتحت عدالتونو د ججانو مقدمې او درخواستونه اوري او د هغوی د ټاکلو پر پریکړه کوي. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل دومره مهم نه دی، ځکه چې دا فقط د لاندې عدالتونو د انتظامی نوعیت مقدمې اوري، او د دې ټریبیونل د جوړولو، ماتولو او یا د غړو بدلولو واک د قائم مقام چیف جسټس سره دی.
دا یو انتظامی ټریبیونل دی، او دا ټریبیونل د سبارډینیټ جوډیشری چې کمدا د اسلام آباد د دواړو ډسټریکو ماتخت عدلیه ډسټریکټ جوډیشری سیول جج جمال تر سیشن جج پورې د دې د میټرز ډیل کوي، د دې خلاف ډیسپلینری پروسیډینګز یا انکوایریز دا چیزونه. نو دا دینه دونه خاص ایشو نه ده چې دې ایشو جوړ شي، خو دا سرکاري ماته دا سر د انا یو جنگ شروع دی په های کورټ کې. ایګو خبره ده، نور د دې شاته د قانون یا د آئین دغه بیکینګ نشته. زما خیال دا دی چې کوم موجوده چیف جسټس ته اکټینګ چیف جسټس د چې کوم آرډر کړی دی یا د چینج کولو یا د ری ایڈجسٹمنٹ د دې ټریبیونل، نو دا ټیک دی.
د ټریبیونل غړو په خپل پریکړه کې دا هم وویل چې د نورو ځایونو اسلام آباد ته رالیږل شوي ججان باید په شپږو میاشتو کې بیرته ولیږل شي، ځکه چې په اسلام آباد کې د دوی کار کول غیر آئینی دي. په اسلام آباد کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د قائم مقام چیف جسټس او د های کورټ درې ججانو ترمنځ اختلافات له وجې به حالات ډېر خراب شي.
انہوں نے جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس ان کے اختیارات پر
لگا درے ججانو دا قائم مقام چیف جسٹس دا واک پاڑا سوالوں رپور تکڑی دی او ویلی دی چی دا خغا واک تا ہائی کورٹ نور ججانو سرا برابر دے خغا دا صلاحیت نہ لری چی دا ٹریبیونل غڑی بدل کی تر سو پر چی دا غڑی پخپلا خوخا دا ٹریبیونل نہ وتی نوی او یا ریٹائر شوی نوی دا دوی پوجا یو نو بحث شروع شوی دے او اسلام آباد ہائی کورٹ کو یو ڈول زلزلہ راغلا
ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں.
د اسلام آباد های کورټ قائم مقام چیف جسټس هم د لاهور های کورټ نه را بدل کړی شوی وو، او دا درې ججان په خپله 5 ججانو کې شامل دي چې هغه وخت سپریم کورټ ته د خلاف درخواست ورکړی وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وفاقي حکومت ولسوه یوټیلیټی سٹورونه دا غو د بندولو پریکړه کړې ده. د ولسو سٹورونو حکومت وایي دا دوکانونه یا سٹورونه په تاوان کې روان ول، ځکه یې بند کړي دي. د روانې مارچ میاشتې پر 20مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې غونډې ته وویل شول چې دا مهال پاکستان کې ټول څه د پاسه دریزر او دو سوا یوٹیلیٹی سٹورونه دی هغه غونډه ته دا هم ول شل شه دی ول سو حکومتي سٹورونه بندیدول واجب پاغو کې د پام وړ شمیر کارکونکو هم روزګار لاسا ور کوي بل خو دا غو ملازمینو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرال سید عارف حسین شاه له مشال لوی سره په خبرو کې د یوټیلیټی سٹورونو بندول حکومتي پریکړه غندلې او ویلي دي چې نه یوازې زرګونه خلک په بیروزګار شي بلکې عام ولس به هم پارزانه باید خوراکي توکو لاغستلو محروم شي. تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرال سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 900 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګار شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشته.
سیټم بی حکومت پاکستان سبسڈی ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا یوټیلیټی سٹور کې کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرسټینډینګ چې ده ختمول پکار دي او دو غریبانو همدرد یو ادارا دي هغه قائم دائم ساته او دوه لا چلول لپاره کوشش کول پکار دي اور دته ختمول سرا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کې 11,500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوٹیلیٹی سٹورونه د حکومت تر څارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بای پکې د بازار پرتلا کمی وی چې اوس پکې د اول سوا سٹورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی دی وای گرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې له عملې بیوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوې دی.
منګ بده یوټیلیټی سٹورونه سودا کول او متوازن پرې وتن مزدور او خې خلک 1000 روپے وم دیاړي و 1100 او پاګه وسمو لکړي گزاره کېدا. وس یوټیلیټی سٹورم من شو نو منګ منده بوت سیوا شو او ورسه ډیر زیات ګران دي. نو حکومت زموږ د اپیل دي چې موږ د پارا سانه پیدا کړي نه کې موږ مشکلات کې واچي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندیدو باندې خفغان ښکارا کړی دی. نورین وایي باید حکومت گرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت له دا پکار دي چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زخوند هم تړي رګران فریوزي او د ژوند به هم تړي رګران فریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي د محکمو خرچی کمی او کم چی بغیر ضرورت سیاسی برتیانی شوی دی هغه تا بیا کتنه کوي. نو ځکه د دغه اول سوا سٹورونو بندولو فیصله کړی دا. د یادونی وردا د روان کال فروری میاشت کی حکومت یوټیلیټی سٹورونو کی کارکونکو کی 900 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دی. د حکومت دی اقدام نپس ملازمینو ټول ملک کی احتجاجونه هم کړیو چې پکې د نوکرو د بحالې غوښتنې کولې. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مومندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګول دي او ځینې مواد ضبط کړی دي. چارواکو ویلي دي امتحانونو پر مهال په پاغه ضلع کې د قانون یو سلو څلور سلو ماده لګوي او د خلاف ورزي کوونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د مومندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی دراتلونکي اپریل میاشتې په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د محمدو کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې پر نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 20 امر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکړي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوی امر تر مخه انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل د پاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلو ختمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوي ممکن شي؟ د بشري ترقې لپاره د جوړ قابې کمیشن یا ان سي ای ډي مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تریوحت پوری با ایمخ وانی ولشی
زکا جزمنگ بنیادی مسئلہ روس تا وقت کی کم چا دا مقابل امتحاناتی باغی کی کم زمنگ زوانان دا آغا کر کردگی نئی دا آغی بنیادی وجہ دا چا دا دے وقت نا مطلب نا ہم دا بور امتحان نا زمنگ ما شمان پا نقل وانی عدد چھی او آغا تیار سیس دا پریوزی مطلب سٹڈی نکی آغا رنگی او دا آغی دا شعور نئی چا پا روس تا وقت کی قوم دو مقابلے پہ امتحاناتو کی بے نقل لو دا سیزونا نہ چلے گی التبا عقل چلے گی التبا ستا پوہ چلے گی ستا قابلیت پہ چلے گی نظما پہ خیل بانے دا یو خا اقدام دے انشاءاللہ دا دے با یو خا نتیجہ رازی
گائیڈ او پاکٹ میں کتابوں اڈیر واڑوی ہر کال دے امتحانوں نہ اڑا دے دا کتابوں مارکیٹ تر اڑل کی گی او اس دا کون کی واخلی چاغوی لزان سر امتحانی حالوں نہ توڑی دا سرکاری ہائی اسکول یہ کون وستاد جنگریز خان محمد وائی خا خبر دا کہ پر نقلوں بندیز ہو لگی خدا دا سکام خستو سر کمشنر انتظامیہ لپکار وچی گنی تعلیمی محکمہ ہم لزان سرا خستے ہوئے
دے سر زم متفق ما 100% دا چیف سیکٹری یا دا ڈی سی لیٹر سرا زتا تلن مثال درکم یا ڈی سی زما یو سو سکول نے دی ہائی اسکول نے جی بدی باندے پریشر واچی چے بھائی نقل دینا منم نقل رجحان ختم کی نتما دادا ہوایا چیز پر اسکول کے ایز اے پرنسپل نہ سیم من میں معصوم نقل کی سوال نہ پیدا کی گی
حکومشنر انتظامی یواز د نقل پر مواد باندھ بندیز لگا والے دے حقوق تعلیمی نظام یا د امتحانی حالون پر حوالہ سے رقم خبر نہ دکڑی د سرکاری او نیم سرکاری نه علاوه په بر موند کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایل دی او وی ویل
پرائیویٹ سیکٹر تھا پبلک سیکٹر تھا کم جی گورنمنٹ سیکٹر دے اور خاص کر منگا دا ڈسٹرک مومن دے اور ینگ کل دفارا یو پازیٹیو میسیج دے اور دا شند قسمہ اسٹیپ اخیستل پکار دی
یاد دی چی مومن تو کہ زیاد سکولوں نے سرکار دی اگر تا نجی تعلیمی اداری د پیخور او یاد چار صدی پر نسبت کم دی خوب یا ہم دا حلکانو دا تعلیم شرع دا دیر شو فیصد و زیاد دا ولی دا جنکو دا تعلیم شرع پا دوزر و دوویشتم کی تر پنزل لسو فیصد و پوری و دا تعلیم مکمی خبر دغل تا دلسم طولگی نا یو لسم تا دا وقتون کشار هم شو خوا شپیتو فیصد و پوری دا چانواز ترگزه مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو پا خبری گره که کورنی او بحرنی خبرونا او ریپورتونا او ریدلیسی
د خیبر پختونخوا ځنی اوسیدونکو شکایت کړی چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هکرانو ترې پیسې اغلا کړې دي. بل پلوه د پلټنو په فاقي اداره کې د سایبر کرائم څانګې افسر مدثر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي چې د حل لپاره هڅې روانې دي. نوموړي په عین وخت کې پر ولس غږ کړی دی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وایي چې پکې له چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل په دې رپورت کې راکوي.
افشین اتویش کلنه میرمن ده چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي. خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نه وی راغلي.
ما ودا آنلاین کسٹمر سي ډیلینګ کولو نو آی کی بس ما ته اورډر رالو چې 3-4 میل چپل بمغو سیل کول نو 3-4 اورډرز کنفرم کوي ما ایزی پیسا باندھے پیسے درو لے گلے بس منگا والا ڈیل ڈن کو چی بیا منگا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا تو نہ آئے کہ ددا آئی ڈی اور ددا اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح بالکل میسج کرا گلی ہو چی منگا اکاؤنٹ چیک کرنا ہے کہ بالکل بیلنس رہا لے نو
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کی گی دا ملکن اسی دن کے درش کلنا مادلی مشال ریڈو تو اویل سو رزی مخ کے ورسرا پا آن لائن طریقہ دوکا وشوا اول اکاونٹ پیسی غلا شوی دی
چی سو رزی مخ کی ماتا دا ایزی پیسا دا ہیلپ لائن نمبر نا ٹیلیفون رالو پا سکرین ماتا 37 نمبر شو کے دو کم چی دا ایزی پیسا ہیلپ لائن نمبر دے ماتا وی چی ستاسو دا اکاونٹ سا معلومات پکار دی دا مونگ ترا کے ما اوی تا اغا معلومات ورکڑل بیا ماتا اوی یو پن رو لے گو پن چی کلا ما کنفرم کنو پا دی طریقہ اوی تا زما دا اکاؤنٹ ایکسس ملاو شو او اوی زما دا اکاؤنٹ نا پیسی اوباسلے او ما تا سگینٹے بعد بیا دا دی پتا او لگی دا چی ما سر دا سکیم او شو بیا ما ایف آئی اے کم کمپلینٹو کو ہیلپ لائن تا میم کمپلینٹو کو سم ٹائم نا بعد اوی ما تا واپس جواب راکو چی مونگا ایکشن اغسطے دے دا نمبر مونگا بلوک کو ایف آئی اے والا طرف نا بہر حال ما تا سا واپس جواب ملاو نشو
عام خلق څنګه د دې دوکې ښکار شي. په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے د سایبر کرائم څانګې ډیپټي ډایریکټر مدثر خان مشال ریډیو ته وویل، د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د ده په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکي هم دا اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي، او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د ایس ایم ایس له لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی، هغه امریکا کې دی یا انګلینډ کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګی، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل و چاته کی سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړ کی دا فرینڈز ایڈ کی او بیا غته وی چې زفلانه خبرې کوم متا ایمرجنسی دا او متا دمر دمر پیسې راولې گا، یا داسې کاروشي چې اکم آئی ڈی جوړ شوی نو اغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي هغه تر راولې کی چې لکه 10 لک روپے مې راولې غلې، 10 لک کې 4 لک چې دی دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولې گا، 4 چې دی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولې گا، 2 لک روپے دی دا ستا شولې، نو دمر غته پته چې دمر لالچ ور کوم نو هغه چاته ویم نه. بیا غته وی چې 24 اور کې بد اتاتا کنفرم شي، اغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکا چې پیسې حسیم تا ته روان دي، دا پیسې ته ولېګا نور به روسته تا ته پیمنٹ راشي، اغه چې مولېږي به روسته غته پته ولېږي چې رده هم سره دوکو شولا.
مدثر خان زیات کړه، د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچکی دو یوازنی لار ده دا کچر یو تنته د ورسېپ ایمیل یا موبایل لارې ته چاله پیجنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي، د پیسو لېګلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیگه سوشل میڈیا ملوی سی نو بیا منگا داغی خلاف کاروئی دیکھ منگا اکاؤنٹ سی دی دا فریز کو چکم نور کسان دی منگا اریسٹ کو جیل تو لی گو، خو بیا مدل تا یو افسوس منگ تو شی اغی وجہ دی چی کلا دا کس منگا اریسٹ کو اغی کے دوی داو کی چی روغ ہوگی اغی تا پیمنٹو لگی ملاو شی او عدالت نا رہا شی، چی عدالت نا رہا شی اغو ماغ خپل کرائم دا کئی لگی بس. او بل دا ریکویسٹ ہے فائنینشل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس ہوئی چیز ما تا پیسی پکار دی برائے مہربانی فون اور تا ملاو کا کنفرم.
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، د خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي، او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي ل کلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع زما هارون باچا دا رپورټ. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیمټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم بیاغی کی قوالی دیکھو تو سوپیانا کلاموی با حمزا بابا دیر شایری پا کلا را دا کنا غطا دی دربار لی کلی سو خورتی که استاز ویلی دی کنا آسا بیا ما جور کلی حمزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پر کې دلته کې دا زیو باج بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دښمن دی قامي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال رادیو ساسی لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.